غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانا یوسفزی او خلیل خان درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایو. نن د 2014 کال د مئی د میاشتې 3 نیټه ده. د خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره د 200 میلیون ډالرو څخه زیاته مرسته تصویب کړې ده. د سوریه په دوهم لوی شهر حلب کې د تیری یوې اونۍ په جنگونو کې 250 څخه زیات کسان وژل شوي دي، او پینټاګان ویلي دي چې د بالټیک په سیمه کې د روسیې او امریکا د الوتکو مخامخ کېدل د تاکتیکي غلطیو فرصتونه زیاتوي.
ترنو اوریدونکو، په سوریه کې د نوي اوربند موافقې لپاره هلې ځلې روانې دي، خو د حلب په ښار کې جګړه هم سخته شوې ده، او د اسلامي دولت ډلې په بنگلاديش کې د یو خیاط د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. په دې برسیره د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ سترګې په لار دی چې د امریکا د انډیانا په ایالت کې انتخابات ګوندي انتخابات وګټي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه به د خبرونې په دویمه برخه کې، یعنې د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه.
السلام علیکم. د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره د 280 میلیون ډالرو مرسته تصویب کړې ده. د مرستو تصویبول د دوشنبه پورز په جرمني کې د آسیا د پراختیایي بانک 50 کلنې غونډه کې شوې ده. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیلا کمی په دغه غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. د غونډې ترڅنګ اکلیلا کمی د آسیا د پراختیایي بانک د چارواکو سره د افغانستان د پرمختیایي پروژو عملي کېدل او د هغو دپاره د بودیجې په برابرولو خبرې وکړې. د بانک دغه بانک ژمنه وکړه چې 280 میلیون ډالر مرستې به له افغانستان سره تر 2000 کال پورې روانې وي، او دغه مرستې به په ترانسپورټ، انرژي او طبي منابعو په سکتورونو ولګول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو 6 میاشتو کې په هغو 40 ولسوالیو کې پراخ نظامي عملیات کوي چې د نامنیو له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. صدیقي وویل 6 کال د عمل د میاشتې له لومړۍ نیټې راځي څه کم 400 عملیات اجرا شوي دي. په همدې غونډه کې د ملي دفاع د وزارت بیان وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه د هیواد د ساتنې وړتیا لري.
د افغانستان وسلوال پاوز نو هغه موسم کې دی چې په 2013 یا 2014 کال کې وو، او یا په 2015 کال کې وو. بنا د افغانستان وسلوال پاوز اوس کاملا په وضع باندې حاکم دی، او که څوک ونه غواړي چې سوله وکړي، د افغانستان وسلوال پاوز د هر نوع تجاوز لپاره آماده دی چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بل پلو د ناټو د کاتیم ډاټا د ماموریت ویان جنرال چارلی کلیفلند د افغانستان په سرحدي پوسټو د پاکستاني نظامیانو د بریدونو په اړه وویل چې دا ډول مسایل باید د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. د بشري حقوقو د څارداري د عراق حکومت ژغ کړی دی چې خپل هغه پریکړه د بیرته واخلي چې د الجزیره بغداد دفتر ته اجازه او د الجزیره بغداد دفتر ته اجازه ورکړي چې بیرته خلاص کړي. او ویل چې دغه دفتر بندول بل څه نه، بلکې هغه هڅه ده چې د بیان په ازادۍ بندیز لګول دي. تیرونه د عراق د مخابراتو او د رسنیو کمیسن د خبری رسنۍ جواز لغوه کړ. دفتر د یو کال لپاره وروتړي، او دا تور پرې ولګوي چې فرقوي شخړې او تشدد راپاروي او تروریزم پر ضد په جنگ کې د رسنیو د پوشش د قانون څخه سرغړونه کوي. د بشری حقوقو د څارداري په خپل بیان کې د عراق په چارواکو ژغ کړ دی چې سمدستي د الجزیره ټلویزیون ته اجازه ورکړي چې خپل کار پیل کړي، او یادې په دقیقه وایي چې څنګه او کله د خبری اژانس تشدد ته لار جوړ کړي. په داسې وخت کې چې په سوریه کې د نوي اوربند موافقې لپاره هلې ځلې روان دي، د فرانسې خبری اژانس په خپل راپور کې ویل دي چې د تیرې یوې اونۍ راسي په د حلب په ښار کې سختې جګړې سوې دي چې د 250 څخه زیات کسان وژل شوي. د امریکا ژغ خبریال ایډورډ ایران په دې باب د کاري څخه راپور لیږل دي چې خلاصه به تاسو ته دروورو.
سوریه کې د هغه اوربند موافقې د ماتول نو وروستو
چې دوه میاشتې مخکې پرې روغه جوړه شوې وه. دا یو لسمه ورځ ده چې د سوریې په لوی ښار حلب کې حکومتي قواوو د یاغیانو په مرکزونو باندې خپلو هوایي بمباریو ته زور ورکړی دی. په عربي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د دیر الزور په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ملیشو په حکومتي قواوو باندې سختې حملې پیل کړي. دغو جګړو په داسې وخت کې زور اخیستی چې هلته په ژنیو کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن دی میستورا او د سعودي عربستان د باندنیو چارو د وزیر عبدالجبار سره کتلی دي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر په مسکو کې دی او ښاغلی دی میستورا هیله لري چې د هغه سره به نن ملاقات وکړي. ښاغلی دی میستورا ویلي چې د دغو ملاقاتونو مقصد دا دی چې په سوریه کې بیرته لړزان اوربند تقویه کاندي.
د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو مشر وایي چې د امریکا متحده ایالات او روسیا باید د بالټیک په سیمه کې خپلې اړیکې عادي کړي ترڅو د روسیې د الوتکو او د امریکا د جنگي بیړیو ترمنځ د خطرناک احتمالي مخامخ کېدو مخه وتړل شي. پرون د امریکا د سمندري ځواکونو ستر جنرال جان ریچرډسن په پټاګان کې خبرارانو ته وویل چې د بالټیک په سیمه کې د روسیې او امریکا د الوتکو مخامخ کېدل د تاکتیکی غلطیو فرصتونه زیاتوي. هغه زیاته کړي چې د هیله لري چې دا ډول فعالیتونه به ودرول شي. د جمعې په ورځ د بالټیک په سیمه کې د روسیې یوې جنگي الوتکې د امریکا یوې الوتکې ته ډیره نږدې سی وو. لیدې څو اونۍ مخکې هم د کنګارډ ساحل ته نږدې د امریکا یوې جنگي بیړۍ پر سر د روسیې الوتکو کښته پروازونه کړي وو. لا هغه ورسته چې روسیه په 2014 کال کې د اوکرين د کریمیا سیمه لزان سره یو ځای کړی، ناتو په ختیځ اروپا او د بالټیک په سیمه کې خپل پوزي حضور زیات کړی دی. او د امریکا د جمهوریت ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي چې امریکا نور چنده اجازه نه ورکوي چې د امریکا په حکومت تیرای وکړي. په انډیانا ایالت کې د خبرونو پر وخت کې ښاغلی ترامپ ویلي چې موږ د چین ډیر یو کوي او موږ په وسنۍ حالت بدل کړو. نن د انډیانا ایالت کې مقدماتي انتخابات په لړ کې رائے چول کیږي او د سروګانو معلوماتي چې جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ترامپ خپل برتری وساتي، بلې خو د ډیموکرات ګوند کاندیدانو په لړ کې سروګان شي چې په خوانی وزیر میرمن کلینټن د سناتور سندرز سره لږ مخکې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته، په داسې وخت کې چې په سوریه کې د نوي اوربند موافقه د لپاره هلې ځلې روانې دي، هلته د هغه ملک په لوی ښار حلب کې د نو سختو جګړو خبرونه هم خپاره شوې دي. د امریکا غږ خبریال اډورډ یارانین په دې باب د قاهرې نه موږ ته یو رپورت را لېږلی دی چې دا د خلاصې تصورول کیږي.
سوری کې د هغه اوربند د موافقې د ماتول نو وروستو چې دوه میاشتې مخکې پرې روغه جوړه شوې وه، دا یو لسمه ورځ ده چې د سوریې په لوی ښار حلب کې حکومتي قواوو د یاغیانو په مرکزونو باندې خپلو هوایي بمباریو ته زور ورکړی دی. په لندن کې د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې د یوې ټولنې مشر عبدالرحمن رامی د سوریې په حکومتي قواوو باندې د دې الزام لګولی چې د حلب د ښار په ختیځ او شمال کې په هغو سیمو باندې خپل حملې زیاتې کړي چې یاغیان پرې کنټرول لري. هغه وایي
عندما يقوم نظام بشار الاسد بقصف طريق الكاستيلو بغيه دفع المدنيين في احياء
غوي حكومه قواو په خار کې د یاغیانو طرف ته د تدارکاتو لار بند کړي او هم د خار په شمال کې په ځون سیمو د بیلری بمونو حمله کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې حکومت قواو کوشش کوي چې د تدمر د خار لارې ځان د دیر الزور خار ته ورسوي. په عربي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د دیر الزور په خار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ملیشو په حکومتي قواو باندې سختې حملې پیل کړي. دغو جګړو په داسې وخت کې زور اخیستی چې هلته په ژنیو کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن دی میستورا او د سعودي عربستان د باندنیو چارو د وزیر عبدالجبار سره کتلی دي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر په مسکو کې دی او ښاغلی دی میستورا هیله لري چې د هغه سره به نن ملاقات وکړي. ښاغلی دی میستورا ویلي چې د دغو ملاقاتونو مقصد دا دی چې په سوریه کې بیرته لړزان اوربند تقویه کاندي. هغه وایي
We are preparing the mechanism, much better mechanism for monitoring.
موږ داسې میکانیزم یا د کار طریقه تیارو چې د نوې اوربند سارنې او کنټرول د لپاره هغه ډیر ښه میکانیزم ولري. مګر موږ د دې لپاره سیاسي رغبت ته هم ضرورت لرو. د العربی تلویزیون شبکې ویلي دي چې د سوری حکومت د حلب د خار د المشرقیه په سیمه کې د یاغیانو په ضد د نو حملو د لپاره تازه دمې قواوې راټولې کړې دي. د الجزیرې تلویزیون شبکې ویلي دي چې حکومتي قواوې د دې هڅې هم کوي چې د خار هغو سیمو ته چې د یاغیانو په لاس کې دي د تدارکاتو لارې بند کړي. مګر امریکا غږ په مستقل ډول دغه راپورټ نشي تاییدولی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
تر نو اوریدونکو پام وکړئ یو بل رپورټ ته. په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د سارنې اداره وایي د بنگلاديش یو ورسپاره رپورت ورکوي چې درې تنې د 50 کلن خیاط د وجلو په تور نیولې دي. د امریکا غ خبريال ریچارډ گرین رپورت را لېګل دي چې ځان زرانا یوسف زیدر ته وړاندې کوم. په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د سارنې ډلې سایت ویلې دي چې د اسلامي دولت د ډلې د دغه 50 کلن شخص نیکیل چندرا جواردر د وجلو مسولیت په غاړه اخیستی دی. د بنگلاديش په تنگلی په سیمه کې دوه وسلوال چې په موټر سایکل سپارو د هغه دکان ته راغلل او په دې خیاط باندې ډزې وکړې. حمله کوونکي بیا د سیمې نه سمدستي وتښتېدل. د اسلامي دولت ډلې د دغه هندو د وجلو مسولیت په غاړه اخیستی دی. په هغه یې تور لګولی دی چې پیغمبر اسلام ته یې توهین کړی دی. په کال 2012 کې مسلمانانو جواردر په دې تور وهلې او چې پیغمبر اسلام ته توهین کړی دی. د جواردر د وجلو سره د اسلامي سخت دریځ لخوا د وجل شو کسانو شمیر یوازې د اپریل په میاشت کې 50 تنو ته ورسېدو. او ویل کېږي چې دغه ټولې وجنې اسلامي سخت دریځ کړی دی. د اپریل په میاشت کې لومړی یو سیکولر بلاګر زده کوونکی وجلې شو. د هغې نه وروسته د پونتون یو پروفیسر وجلې شو. تیره دوشنبه د همجنس پرستانو د حقوقو یو مبارز وجلې شو. په دې برسیره د بشري حقوقو یو فعال چې امریکایي تبو دوه ورځې مخکې وجلې شو. د اسلامي دولت ډلې د دغه ټولو وجنو مسولیت په غاړه اخیستی دی. لبلې خوا د بنگلاديش حکومت په پرله پسې توګه د غوایي چې د اسلامي دولت ډله د هغوی په هیواد کې فعالیتونه نه کوي. خو په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د سارنې اداره سایت بیا په پرله پسې توګه وایي چې د اسلامي دولت ډلې د دغه ټولو قتلونو مسولیت په غاړه اخیستی دی. د اسلامي دولت ډله په پرله پسې توګه دغه ادعاګانې کوي چې هغوی په بنگلاديش کې فعال دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ د خزو په پوهاوی کې څمراسته کړي.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ سترګې په لار دی چې د امریکا د انډیانا د ایالت په مقدماتي انتخاباتو کې خپل نږدې سیال د ټکساس د ایالت سناتور ټیډ کروز ته ماتې ورکړي. د امریکا غږ خبریال جب میلون په دې باره کې یو رپورټ را لېږلی.
د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید نن د سه شنبې په ورځ د انډیانا په ایالت کې د خپل نږدې سیال د ټکساس د ایالت د سناتور ټیډ کروز سره د مهمو مقدماتي انتخاباتو په نهایي پړاو کې مخامخ کیږي. احتمال لري چې د ټرمپ بریا به د جولای په میاشت کې په کلیولینډ کې د ملي کانوینسیون نه د مخه د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ګوند انتخاب لپاره لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ ته به نن د سه شنبې په ورځ د انډیانا د ایالت په مقدماتي انتخاباتو کې بری د دې موقع ورکړي چې د جمهوري غوښتونکي ګوند د جمهوري ریاست د مقام لپاره انتخاب نهایي مرحلې ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ وایي
It's really important that we win because if we win, you know, we want to raise money for the party, we want to do raise money for the senate races and for the congressional races and
دا واقعنا مهمه ده چې مونږ انتخابات ګټو ځکه چې مونږ انتخابات وګټو نو تاسو پوښی چې مونږ غواړو د ګوند لپاره پیسې راټول کړو او مونږ غواړو چې د سنا د مجلس او د نمایندګانو د مجلس د انتخاباتي مبارزه لپاره پیسې راټول او ډیر څه کول شو په زاد دي چې د دغو کسانو سره یعنی ټرید کروز او جان کاسک سره وخت ضایع کړو. ترامپ تیر هفته په پنځو ختیځو ایالتونو کې په اسانۍ سره مقدماتي انتخابات وګټل او که په انډیانا کې مقدماتي انتخابات وګټي نو دا به په خپل نږدې سیال سناتور کروز باندې یو کلک گزار وي. مګر کروز نه شاته کېږي او په خپل بری باندې ټینګار کوي چې کېدای شي ټرمپ هغه شمیر استازي ونه ګټي چې ورته ضرورت لري د جولای په میاشت کې د جمهوري غوښتونکي ګوند په کانوینسیون کې د مسابقې مخه پرې ونیسي. سناتور کروز بیا داسې وایي
I'm not getting the 1237 delegates and Donald J. Trump is not getting the 1237 delegates.
زبا 1212 استازي ونه ګټم او ډانل ترامپ هم 1212 استازي ونه ګټي او د انډیانا ایالات به د دې موضوع په سرګندولو کې قوي اختیار ولري. سره له دې چې ترامپ په انتخاباتي مبارزه کې مخکې دی خو د دوامدار احتجاجونو سره به مخامخ وي چې په دې کې د تیر هفته احتجاج هم شامل دی چې د کالیفورنیا په ایالت کې شوی و چې هلته ده د جمهوري غوښتونکو غونډې ته وینا کوله. څارونکی جان فورتیر وایي په انډیانا کې بریا به ترامپ یو ګام هغه څه ته نږدې کړي چې په کانوینسیون کې ورته ډېر ضرورت لري. جان فورتیر نو وایي
And so Donald Trump, I think, feels he has to win on that first ballot, either outright with the 1237 by winning them in the votes or by getting close.
او زه فکر کوم چې ډانل ترامپ باید لومړی را اچونې وګټي یا سمدستي په 1212 استازو په ګټلو سره یا ورته نږدې شي او د څو نورو استازو په هڅولو سره وګټي. که دوه او درې ځلې را واچول شي نو دا به بل قوه د یو څه ستونزې سره مخامخ شي. د ډیموکرات ګوند مخکخه کاندید هیلری کلینټن هم د انډیانا په ایالت کې انتخاباتي مبارزه کوي او تیر هفته له 15 په 4 ایالتونو کې مقدماتي انتخابات ګټلی وو. میرمن کلینټن لا په خوا ترامپ ته پام اړولې ده په داسې حال کې چې په عمومي انتخاباتو کې احتمالي مخالف ده. میرمن کلینټن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Mr. Trump accused me of playing the quote woman card. Well, if fighting for women's health care and paid family leave and equal pay
خاغله ترامپ را باندې تور لګوي چې د خوځو قتل وبومه د خوځو د روغتیا د ولادت د رخصتۍ په وخت کې ورته د تنخوا ورکول او د نارینه سره د برابر معاش مبارزه کول چې د خوځو د قتل وبول وي نو په دې برخه کې را سره چل چلند وکړه. میرمن کلینټن د انډیانا په ایالت کې د خپل سیال برنی سندر سره نږدې انتخاباتي مبارزه کوي چې د په باقی پاتې مقدمه د انتخاباتو کې خپل مبارزې ته دوام ورکوي. برني سندرز بیا وایي
وی بیلیو دټ وی آر ان ا ویری سترونګ پوزیشن ټو وین مېنی اف دیز ریمینینګ کانټیسټس.
موږ په دې عقیده یو چې په ډېر قوي موقف کې و ډېر پاتې مقدماتي انتخابات ګټلی شو او د کالیفورنیا په ایالت کې د ګټلو بې ساري فرصت لرو. دغه لرې ایالت ډېر استازي لري مګر سندرز ته دومره زیات وخت پاتې نه دی په داسې حال کې چې میرمن کلینټن د ډیموکراتیک انتخاب لپاره پوره مخکې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
امریکایي ساينس پوهان وایي چې یو کوچنی مرکب ماده چې د کیمیکل کاکټیل په نوم یادیږي تیار کړی دا امکان لري چې ورځ به ډاکټران ورته د زړه د سکتې او یا بلې کومې وجونکې ناروغۍ وروسته د ناروغ د زړه د هغه حجراتو د ترمیمولو لپاره استفاده وکړي چې د زړه د سکتې په دوران کې د کار غورځېدلې وي. په موکړه په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريالې جاسیکا برمن رپورټ ته چې سید سلیمان شاید تاسو دروروي.
فرض کړئ چې یو څوک د زړه سکته وکړي او یا د الزایمر یا د فراموشۍ او حافظې د خرابېدو په ناروغۍ باندې اختی او یو دم جوړ شي نو څومره به د تعجب وړ خبره وي. امریکایي ساينس پوهان وایي چې داسې یو نوی کیمیاوي مرکب تیار کړی دی چې شاید یو ورځ د زړه د ځای شو او زیانمنو شوو حجراتو په ترمیمولو فعالولو او د تازه سټیم سیل یا د بدن د بنیادی حجراتو په جوړولو کې مرسته وکړي. ساينس پوهان وایي چې د کیمیکل کاکټیل یا کوچنی کیمیاوي مرکب د الزایمر او د پارکنسنز یا د عصبي حجراتو د مختل کېدو او د بدن د غړو د لړزېدو د مهلک ناروغۍ په علاج او درملنه کې مرسته کولی شي او هم با د زړه د سکتې وروسته د ناروغ د زړه د توانی شوو حجراتو په ترمیمولو کې موثر ثابت شي. یوه تازه مقاله چې د ساينس او سټیم سیل په نوم په دوو طبي مجلو کې چاپ شوې ده په کې ویل شوي کومې څېړنې چې د امریکې د ګلیډسټون د پوهنتون د حجروي بیالوژۍ او طبي مرکز د انسټیټیوټ ساينس پوهانو د چینایي ساينس پوهانو سره یو ځای سرته رسولې دي په دې اړه پکې مفصل معلومات ورکړل شوي دي چې د دې کوچني کیمیاوي مرکب یا کیمیکل کاکټیل په وسیله د انسان د بدن له عادي حجراتو نه په څه ډول د زړه د بنیادی حجراتو د ترمیمول لپاره کار واخیستل شي او ناروغ له مرګ نه بچ شي. سټیم سیلز دا خاصیت لري چې د انسان په بدن کې د مختلفو حیاتي حجراتو وظیفه سرته رسولی شي. دا د ساينس پو شینګ دینګ غږ دی چې وایي موږ له څو لسیزونه لګیا او کار مو کوو خو دا اوس یې نتیجه ورکړه. شینډینګ د انساني حجراتو د بیا تولیدولو یو بیولوژي پوه دی او د هغه ټیم مشري په غاړه وه چې د پلټنو په دوران کې نهه نوي کیمیاوي مرکبونه وموندل چې له عادي حجراتو نه په استفاده د انسان د زړه د ځای شو حجراتو په فعالولو او ترمیمولو کې له جراحانو سره مرسته کولی شي. ساینس پوهانو په امتحاني توګه د یو موږک په زړه باندې تجربه سرته ورسوله او هغوی ولیدل چې په کراره کراره د موږک د زړه کمزور شو عضلاتو د صحیح او سالم عضلاتو په شان وده پیل کړه. د ساینس پوهانو یو بل ټیم له همدې کیمیاوي پروسې نه په استفاده د یو موږک د بدن عادي حجرات په عصبي حجراتو تبدیل کړل چې د الزایمر د ناروغانو د سر د زیانمن شوو عصبي حجراتو په ترمیمولو کې ورنه یو وخت کار واخیستل شي. ساینس پو شینډینګ وای مونږ یو ځل بیا په دې اړه سوچ کولی شو چې د یو ناروغ د بدن له عادي حجراتو نه د دې نوې کوچنی مالیکولي مرکب په مرسته نوې عصبي حجرات جوړ کړو. د ناروغانو په علاج کې به ورنه یو ورځ کار اخیستل کیږي. دا به د ناروغ د زړه او مغزو د ځای شو بنیادی حجراتو په تکثر او تولید کې هم کومک کوي. د انسان د بدن د یوې خرابې حجرې د ترمیمولو پروسه به ډېره ساده او بسیطه شي. اوس د دې امکانات را پیدا شوي دي چې موږ د زړه د ناروغانو لپاره یو مالیکولي کیپسول تیار کړو چې دا نوې مرکبه کیمیاوي ماده به پکې ځای شوي او زیانمن شوي اساسي حجرات به ترمیمایي او د بیا تولیدولو پروسه به بیرته فعاله کړي. ساینس پوهان وایي چې په دې کار سره د هغو قلبي او عصبي ناروغانو مشکل حل کیږي چې بدن د بل انسان انتقال شوي او تابع شوي حجرات نه قبلوي. د زړه د سکتې وروسته معمولا بیکاره شوي حجرات په خپل حال پاتې کیږي مګر دا حیاتي حجرې چې د طب په اصطلاح ورته کارډیو مایوسایټس ویل کیږي د بیا تولیدولو استعداد نه لري. ساینس پوهان وایي کله چې هغوی د یو ناروغه موږک په زړه عملیات سرته ورسول د موږک زړه بیرته فعال شو. مخکې چې په دې اړه کومې تجربې په لابراتوارونو کې ساینس پوهانو کړې وي یو خو ډېرې پیچلې وي او بله دا کله چې به کوشش وشو چې د ناروغ د بدن په حجراتو کې ځانګړی جین ورګډ کړي نو اکثره به د ناروغ بدن هغه نه قبلو. خو د دې تازه تجربو په دوران کې ولیدل شو چې د موږک د زړه حجراتو په کامیابۍ کار پیل کړ. دا وخت د یوې سالمې او تندرستې انساني حجرې د جوړولو پروسه ډیر زیات وخت اخلي، ډیر مشکل او پیچلی کارم دی.
د اوونا تر اوو او ورځی په اونۍ کې
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لندیز د آسیا د پراختیایي بانک له افغانستان سره د 1.8 میلیون ډالر مرسته تصویب کړې ده. د مرستو تصویب ول د دوشنبه په ورځ په جرمني کې د آسیا د پراختیایي بانک 50 کرنې په غونډه کې وسو. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی په دغه غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دي. د غونډې ترڅنګ کلیل حکیمی د آسیا د پراختیایي بانک د چارواکو سره د افغانستان د پراختیایي پروژو عملي کولو او دغه لپاره د بودیجې په برابرولو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به هغه څلور دېرش ولسوالیو کې پراخ نظامي عملیات کوي چې د نامنیو د جدي ګواښونو سره مخ دي. صدیقي وویل شش کال د عمل میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې څه کم 400 عملیات اجرا شوي دي. د بشري حقوقو د سالې ادارې د عراق په حکومت غږ کړی دی چې خپل هغه پرېکړه بیرته واخلي چې او د الجزیره بغداد دفتر ته اجازه ورکړي چې بیرته خلاص کړي. ویل دي چې دغه دفتر بندول بل څه نه بلکې هغه هڅه ده چې د بیان په ازادۍ بندیز لګول دي. په داسې وخت کې چې په سوریه کې د اوربند د موافقې لپاره هلې ځلې روان دي، د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې د هلب په ښار کې سخت جګړې سوي دي او د 250 څخه زیات کسان په یوې اونۍ کې وژل شوي دي. د ایران لپاره د سوریه جمهور رئیس بشار اسد په واکه ساتل ډیر ګران بیت من سوې دي. ایران د سوریه په جنگ کې په تیرو شپږو میاشتو کې څومره سرتیري چې د لاس ورکړي د غشمیر د تیرو دوه کلونو څخه زیاته ده. د ایران رسنیو د لیوانټان په نامه ډله چې د تلفاتو څېړنې کوي د هغې پر اساس رپورټ ورکړی دی چې د تیر کال د ستمبر د میاشتې راهیسې د ایران 270 سرتیري په سوریه کې وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو مشر وایي چې د امریکا متحده ایالات او روسیه باید د بالټیک په سیمه کې خپلې اړیکې عادي کړي ترڅو د روسیې د الوتکو او د امریکا د جنگي بیړیو ترمنځ د خطرناک احتمالي مخامخ کېدو مخه بند کړل شي. پرون د امریکا د سمندري ځواکونو ستر جنرال جان ریچارډسن په پینټاګان کې خبرونه وویل چې د بالټیک په سیمه کې د روسیې او د امریکا د الوتکو مخامخ کېدل د تاکتیکي غلطیو فرصتونه زیاتوي. او په انډیانا ایالت کې نن د جمهور ریاست مقام د لپاره مقدماتي انتخابات تر سره کیږي.
درمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د پښتو برخې خبرونه اوریده. اوس د دری برخې خبرونه د تازه رپورټونو او خبرونو د لپاره پیلېږي. که زموږ خبرونه تاسو نه اوریدل پاتې شوي نو کولای شئ چې په www.pashtovoa.com باندې روسته هم اوري. موږ تاسو نه اجازه غواړو د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.
یونیو